دا مشال ریډیو ده. دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوی دی. نن د جمعې مبارکې ورځ او د 2011 میلادي کال د فروری د میاشتې 15مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف اعلان کړی چې د دوی او پاکستان پیپلز پارټي لارې جدا دي او د پنجاب حکومت څخه د پیپلز پارټي د لیرې کولو ویلي. دا به هم واوري چې په پېښور کې د ناټو لپاره په تیرونکو ټینکرونو باندې په برید کې څلور کسان وژل شوي دي. خو تر هر څه وړاندې به ورسو ګلایاسته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لومبې د مهمو خبرونو سره ټکی. مسلم لیگ نواز ګوند د واکمن پیپلز ګوند سره د اتحاد ختمولو پریکړه کړې ده. په خبر کې د ناټو لپاره تیل وړونکو ټانکرانو باندې د وسلوالو برید کې څلور کسان وژل شوي دي. عراق کې په زرګونو خلکو د حکومت پر ضد مظاهره شروع کړې دي او په لیبیا نړیوال فشار زیات شوی دی چې د بشري حقوقو نه سرغړونه بند کړي. او کرکټ نړیوال کپ کې آسترالیا لوبډلې نیوزیلند ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده او بنگلاديش د آیرلند پر ضد تر دې دم په یو کم 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په زیان 200 منډي جوړې کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د واکمن ډلې پیپلز ګوند سره د اتحاد ختمولو پریکړه کړې ده. اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون ډلې غونډه د نواز شریف مشرۍ کې وشوه. د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته وینا کې نواز شریف ویل چې حکومت ته ورکړل شوې لس نکاتي ایجنډا پوره کولو کې ناکامه شوې ده او په لس نکاتو کې په یو کې هم څه عمل نه دی شوی. نواز شریف ویل چې نن نه د مسلم لیگ او د نون او د پیپلز پارټۍ ګوند لارې جلا دي. نواز شریف وایي،
ہم نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے ہماری پارٹی نے کہ ہماری اور پیپلز پارٹی کی راہیں الگ الگ ہیں، جدا ہیں.
مونگ خغل نواز شریف وائی مونگ خو دا وکل چه تاسو وہ گو رئی چه سر وان دی ددی ہم تاسو تا ما مثالو نا ورکل ڈیر لوی گزارو نا وشو خو مونگ صبر وکل نو زکا مونگ نن دا پیپلز گونتا دا پدی معاملہ کی دا اللہ پا امان ویلو تا مجبوری ہو. خغلی نواز شریف ویل چې پنجاب صوبه کې هم پیپلز ګوند نه د بلیدو فیصله کړې ده. د پیښور قمردین ګړې سره نږدې رنگ روډ باندې نامعلومه وسلوالو د ناټو لپاره تیل وړونکو ټانکرو برید کړی دی چې د څلور کسانو د وژل کېدو راپورونه دي. د سیمې د پولیسو د وینا تر مخه تېره شپه ناوخته نامعلومه وسلوالو په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو لپاره د تیل وړونکو ټانکرو برید وکړو چې له کبلې 14 ټانکري وسوځېدلې. پولیس وایي نامعلوم وسلوالو په ګاډو ډزې هم وکړې چې لاملې دوه ډرایوران او دوه ولسی وګړي وژل شو. پولیسو د وسلوالو شمیره د 16 نه واخلي تر 25 پورې ښایي. د پیښې وروسته پولیسو د لټون عمل پیل کړی دی. شبقدر کې نامعلوم وسلوالو د جنکو یو سکول په 14 موادو الوزولې دي. نور تفصیل شانواز ترګزی راکوي.
نامعلومه وسلوالو د تحصیل شبقدر په سیمه میایسا کې د جنکو یو پرایمری سکول په بارودی موادو سره الوزولې دي چې له امله یې د سکول څلور کمرې زیانمنې شوې دي. د تانه شبقدر پولیسو د پیښې تصدیق کړی دی او وایي چې دا پیښه بیګا د شپې ناوخته شوې ده.
د عراق سرخار بغداد او نور خارونو کې په زرګونو خلکو د حکومت پر ضد مظاهره پیل کړې دي. مظاهره کوونکي دا د غصې د ورځ په حیث نمانځي. مظاهره کوونکو په هیواد کې اقتصادي اصلاحات، روزګار، ښه سماجي سہولتونه او د کرپشن د ختمولو غوښتنه کوي. بغداد کې د مظاهرو په لړ کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. مظاهره کوونکو د بغداد تحریر چوک کې راجمع شوي دي او په لاسونو کې د عراق بیرغ او بینر پورته کړی دي. امنیتی ځواکونه د تحریر چوک خواشا کوڅو کې پر ځای کړی شوي دي. راپورونه وایي چې په هیجا، کرکوک او موصل کې د یو شمیر مظاهره کوونکو د وژل کېدو یا ژوبل کېدو راپورونه راغلي دي. یاد دی چې د مظاهرو غوښتنه په انټرنیټ، سماجي ویب پاڼې فیسبوک شوي وه او تېره ورځ د عراق وزیر اعظم نور المالکي قام ته وینا کې ویلي وو چې دا مظاهرې د صدام حسین او القاعده د پلویانو لخوا پلان شوي دي. امریکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه د لیبیا د استلو غوښتنه کړې ده. واشنگتن دا غوښتنه په لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافي د واکمنۍ پر ضد د روانو مظاهرو د ځپلو په لړ کې له سرغړونو وروسته کړې ده. د بشري حقوقو د شورا غونډه نن په جنیوا کې کیږي او تمه څرګندېږي چې د ګل په ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر د دغې شورا په بلنه غونډه کې برخه واخلي. بلخوا د امریکای ولسمشر باراک اوباما د فرانس، برتانی او اټلی ولسمشرانو سره د ټلیفون د لارې د لیبیا پښکړه خبرې هم کړې دي. اوس د کرکټ نړیوال کپ د نننۍ لوبو خبر. نن د هند ناګپور ښار کې د ورلد کپ لومبي لوبه کې استرالیا کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. نیوزیلند کرکټ لوبډلې له لوبي په لومبو کې د مشکلاتو سره مخامخ و چې د لوبډلې شپږ لوبغاړي په 2 اویا منډو وسوځیدل. د نیوزیلند کپتان ویټوري سلور سلویخت او میکلم 250 منډې سره د نیوزیلند سکور 206 ته ورسولو. استرالیا په جواب کې 206 منډې په سلور دیش اورونو کې پوره کړې. بلخوا ډاکا کې د بنگلادیش کرکټ لوبډلې آیرلند ته د ګټلو لپاره د 206 منډو هدف ورکړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایا وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې مستاسو لپاره دغه راپورونه تیار کړي دي. په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان مسلم لیگ دون مشر نواز شریف اعلان کړی چې د دوی او پاکستان پیپلز پارټي لاري جدا دي.
آج هم پیپلز پارٹی کو اس معاملے میں جو ہے وہ خدا حافظ کہنے پہ مجبور ہیں.
په پېښور کې د ناټو لپاره په تیرونکو ټینکرونو باندې په برید کې څلور کسان وژل شوي. دا چې کلتور امن ته وده ورکولو کې څه رول لوبولای شي. په پېښور کې د یوې مباحثې پر مهال یو لیکوال د پښتو ژبې د اهمیت په اړه وایي.
کوم دا هغه وخت سیزون راوالو هغه فاروق او پاغه باندې کلک پاتې شونو دغه پخپل د امن او پیغام د پښتو د اخلاقیات او د ټولو نړۍ یو کتاب دی.
او په سوات منګور کې ماشومان ته د وی ادارې لخوا په زرګونو مفت کتابونه ورکړل سول. د دې لپاره په ترتیب سوي د کتابونو نندارتون په اړه د سوات یو زده کوونکی وایي.
دا ایگزیبیشن زم د پر ډیر ښه دی. په دې کې موږ هغه کتابونه ګورو چې هغه زم سره د کور سره ریلیټډ نه او که د کور سره ریلیټډ هم نه خو د هغه کې د کورس کې چې کوم خبري راکړي هغه په دې کتابونو هغه ډیر زیات ښایي.
نور راپورونه به هم واوري د مشال ریډیو سره وسی. زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. ګران اوریدونکو، لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف اعلان کړی چې د دوی او پاکستان پیپلز پارټي لاري جلا دي. نوموړي دا هم ویلي چې د پنجاب حکومت څخه به د پیپلز پارټي د بیلتون غواړي او د پیپلز پارټي د کابینه غړي به له پنجاب حکومت څخه لرې کوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال عالم زیب خان دا وخت سره د ټلیفون په لیکه دی. علم زیب خان ته په ورسو په سر کې بل د څه خدا او پښتو. علم زیب خان دا راته وایي چې نواز شریف دا اعلان کله وکړي او نوموړي په خپل وینا کې د پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نوند اړیکو په اړه نور څه وویل.
پنجاب کی مسلم لیگ نارے جدا سی لگے نواز شریف چکم دے خبری ہولڈ خبری ہولڈ کی پنجاب وزیر اعلیٰ شہباز شریف مسلم لیگ سمرہ تر مشران دي هغه ټول او داغه سره راو سي رټران داغه چې قومي اسمبلی او د پنجاب اسمبلی ممبران دا ټول موجودو. نواز شریف خو په دغه جګم خبري غونډه باندې زیات خبري وکړه خو مهمه مهمه زړه توام په هغه کې داغه رومبرالو هغه درې کال چې کوم داغه په پاره سره او کوم هغه داغه د وینا درمه خاصمو د درې کال کې په پاره کې ډیره زیاته گزاره کړو. د مشرف د حواله هم خپل داغه شان د ګرانې د بجلی د ټول فریادونه هغه وکړه چې موږ وخت وخت په پاره کې ځای ویلو ولې په پاره کې باندې عملونه کو او بیا مجبور شو مجبور زمونگا او د پیپل پارٹی ټوله لا چې کوملاري هغه ویلې ویلي او دا هغه سره سره هغه دا هم ویلې چې د پنجاب کې کابینه ظاهر هغه ماتول شي هغه ختمول شي او بیا به چکم دے نو بل کابینہ جوڑے گی دغه شان پدا خبری غونډه کې ټول بل مهمه خبر دا هغه یونیفیکیشن بلاک چې کوم وته وي چې کوم وصل لري اقتصاد کې چې د مسلم لیگ کا برخه اوسه مو دا هغه د نواز شریف دړي سره هغه راځي شو دي نو زیاتره خلکو به دا سوال نه وکړو چې دا خو د اطلسن یا د ملسن چې کوم بدلون دی پایل کې نه خلاف ورزي د مسلم لیگ کا کسان دي نو نواز شریف چې دا کسان چې کوم دي دا هم زمونږ کسانو مخکې زمونږ خبر شو او د دوی زمونږ پارټي سره خلاف ورزي سازش مو په نه دی کړی د دې وجې نه دا خلکو ته مونږ ارکلی وایو د هغې نه دغه اشاره د نواز شریف چې هم دا کسان به زمونږ کومک کوي او دوی پنجاب کې مونږ د دوی په کومک سره حکومت جوړو او پیپل پارټي به چې کوم دی هغه اوس مخالف ډله وي هلته او په اپوزیشن بینچونو باندې به هغه ناست وي.
ډېر مننه علم زیب خان ستاسو د معلومات راکولو. ګران اورېدونکو په دې اړه به موږ تاسو ته نور معلومات هم درکړو او د لا تازه معلومات لپاره تاسو زموږ سهارنۍ خبرونه هم اورېدلای سئ.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. ورزو د پېښور پر لور د پېښور د کمردین ګړی په سیمه کې د ناټو لپاره تیل وړونکو ټینکرونو باندې د برید له کبله څلور کسان وژل شوي او لس ټینکره په بشپړ توګه تباه شوي دي. تر پېښور وروسته شپږ کسان هغه وخت ژوبل سول چې د تیلو اخیستلو هڅه یې کوله. په دې اړه له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان نور حال راکوي.
بیگا د شپې خوشا دو بجې پېښور رنگ روډ باندې قمردین ګړې سیمه کې نامعلومه وسلوالو د ناټو لپاره تیل وړونکو په ټینکرو باندې برید وکړو چې په نتیجه کې شپاړس ټینکرې اور واخیستو. د پېښې وروسته کله چې د ټینکرو نه تیل بهېدل نو ځایي خلکو د دغه تیلو وړلو هڅه کوله چې ناڅاپه پرې اور ولګېدو او شپږ تنان یې ژوبل کړل. د دغه وروسته یو عیني شاهد مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
زما نوم اجازه لري او دلته ګذر عالمه ودرېده ما چې رسول وباره بیگا اور لګېدلې وه اچو مې کتل نو بس دنیا اور راغل نو برابر په ختی بوا تیرې ته وړل پس دې کې چې د سپارک شي به ور واغښتو چې ور واغښ وسنګم ته ځان رويستو نا غا ټیم سره په تقریبا یو درې کسان ته زخمیان رويستره او بیا روست تقریبا نیمه ګنټه پس دا پال بګر وا چرال می دین تقریبا دو کسان نو زغړې زیات خراب
دي. ورستنه پیخه کې جوبل شوی او تنه په دې خپل باندې زیات کړل
تک ولاړو مونږ بس एकदम بلاست کو او تیلو بس اور لګید بس ډیر کسان پکې وسو دي یار زما دې بس نوم نخته ټول سو دي دلې ونه لاسونه سوځیدلې.
پولیس دا هم ویل چې حمله کوونکي د شلو نه پنځشتو پورې تنان وو. په دې غل باندې د بالا ماڼې تانې مشر فضل مولا مشال لیډو ته صدا رنګ ویل.
څلور خطر به موږ دي لاس کې خېل دي دي چې ځکه نه دي نو څه تل حال کو গ্রেফতার کړی موږ سی غیرات کې دي لکه موږ نه شو صورت حال بس اوس خو سبا سره بس لګیا دی هغه چاته ما په وي څه
حل تکي موجوده امدادي کارکونکو د ریسکیو 1122 یو چرواکي په دې غل باندې مشال لیډو ته ویل.
زمانوم ډاکټر محمد شیف دې د شپې یو نیمه بجه دا واقعیا پیښ شو دی کې 13 ټینکر چې اویل ټینکر هغه ټول تباه شوی دی. د هغه نواله اوسه پورې زمونږ فایر فایټنګ شروع دی. زمونږ تقریبا 100 ریسکیوز دی کې سو واغسته اپریشنز کې اوس انشاء الله د اپریشنز کمپلیټ شو. د شپې سلور ډډ باډیز چې دا کې درې مونږ نون شوی دی یو ان نون دی او اوس چې دوباره دا فایر چې دوباره د غشو تې شو نو دی کې دوه کسان سیویرلی بن شو هغه مونږ بیا الارشته شفت کا.
ځای اولس ته حکومت ته وختونه چې خو دې ټینکر ته سکیورټی ورکړي او یادې دې لاره بدل کړي ځکه چې دوی د دې له وجې زیات خطر سره مخ دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
له پېښور څخه د خیبر ایجنسی پر لور ځو. په خیبر ایجنسی کې د دې ځای د پولیټیکل ایجنټ لخوا د پرمختیايي کارونو لپاره یو کونسل جوړ شوی دی چې د فاټا سیکریټریټ لخوا به د پرمختیايي سکیمونو تنظیم ساتي. د دې کونسل مشر به پولیټیکل ایجنټ وي او غړي به قبایلی مشران وي. خو بیا هم ځینې قبایلی مشران وایي چې دا کونسل باید د انتخاباتو لپاره جوړ شوی وای. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ شفیر الله خان وزیر د خیبر قبایلی سیمې 25 رکنی ایجنسی کونسل د پاره په جمهوریت تحصیل کې د یوې جرګې د لارې غړي وټاکل. په دې مهال د خیبر پولیټیکل ایجنټ شفیر الله خان وزیر د دغه کونسل د مقصد په حق لباندې په خپل وینا کې وویل.
او دا په فاټا کې اول ورځ ده نن ټول فاټا کې چې ما شروع وکړه اول خدای نوې کسان ته مبارک ایجنسی کو ستران شول دغه ته مبارک ورکوم. کوم چې فند د پولیټیکل فند او هغه ما دتا ټول په لیکلو کې راوستو او کپې مې تقسیم کړې. دغه خبره دغه ده چې ای ڈی پی به مو روانه جوړی کی بالکل نن سبا کې مونږ غوښته ده. تاسو لږ سره کینې یا په هر سېکټر کې سېکټر مطلب دغه دی چې سېکټر یو سړک دی یو هسپتال دی یو ایجوکیشن دی او واټر سپلای ټیمز دی دے ہر یو سایو لیز جوڑ کے چکا یو سیم راغ منگتا چاہتے باور کا دے ہزار چوک پہ یو پکس پر اسکیموں جوڑ کے جان سر کے دے متفق باندھے چکل ہم گے جپیٹ لاؤ چمنگ تک یو راضی چھائی فیصلہ بھی چلا دے جا دارے سر ادبی بدرے کلا میاد بھی درے کلا چلے کہ صاحب تھا کہ جموں کو ہم تکار ہو کم چلے سے مکھی کا تیبیا ہو کی شردہ ہو کی کھو لگ بتا صاحب نہ ہو غریب تو بسائے ورک ہوئی
همدارنګ د دغه جرګې په وخت د ایجنسی ډیولپمنٹ کونسل د لپاره ټاکلې شوی کونسلرانو هم خپل خیالات صدا سي سرګند کړل
ملک فضل مولا د ملاګورو نزد تعلق د دې ان شاء الله چې کوم د ایجنسی کونسل جوړ شو دا د لوکل خلک دی او دوی مونږ د هر د ایجنسی د هر مشکلات نه مونږ مکمل با خبره یو ان شاء الله چې مونږ سم مشوره ورکو نو به د ټول ایجنسی په حق کې به تر چې ایجنسی کونسل سره تقریبا ټول ای ڈی پی کې چې څومره راځي ایجوکیشن راضی چی کم زائے کے سکولوں نو ضرورت ہوئی کم زائے کے اسپتالوں نو ضرورت ہوئی ہیلتھ والا محکمہ راضی واٹر سپلائی اسکیم خصوصاً
ان شاء اللہ دا بس دائی چے دا چے کم دل دا ترقیاتی کورونا ہی دا دا کورونا ان شاء اللہ کسی چے کم زائے کے ضرورت ہوئی نو ترقیاتی کورونا ہی کئی شبو مسالے شوے دے بیجلے شوے دے روڈونو شوے لیارے شوے دا ٹولے مسالے بکرات سے
خوالی بلخوا ځای ولسی وګړي وای چې دا کونسل نامزد شو خلکو باندې مشتمل دی او دا دوی نه مني بلکې په آزاد الیکشن باندې دی د دغه غړو انتخاب په عمل کې راوستي شي په دې حق لباندې یو څو ځای تنان مشال ریډیو ته وای
زما نوم غنی رحمان دی د جمرود اوسیدونکی یم مونږ خو دا وایو چې کم کونسل څه شی هم جوړیږي په هغه کې عوامي شرکت ډېر زیات ضروري دی نه دا چې صرف په یو مخصوص ټوله راغونډه کې کړی شي او هغو د نامینیشن وکړي نامینیشن نه دا د پاره اول خو دا پکړه چې په ایجنسی کې حد بندی وشي یونین کونسل جوړ شي او هغې نه پاس د یونین کونسلو چې کم د کونسل جوړیږي ووټنګ وشي بلټ باکس په ذریعه ووټنګ وشي چې هر سړی په کې حصہ اخیستی شي او دا کې چې کوم عوامي خلک خوخي هغه کونسل راشي نو هغه به د دغه علاقې د خدمت لپاره صحیح کار وکړي شي دا خو د کوم ټاکلشي مشران نه دي دا خو د انتظامی ټاکلشي مشران دي ځکه چې ملکی مخصوص خلکو ته ملويږي سړی ته خو نه ملويږي
خانابي با پردای مې نوم ده چې دا ټیک بل ورځ اعلان شوی دی 25 رکنی دا کونسل جوړ شوی دی خو دا نامینیشن کونسل دی نامزد کونسل دی دا عوامی سطح باندې نه جوړ شوی جمهوری طریقہ باندې نه جوړ شوی دا کونسل کتین مونږ خلکو ته فاٹا خلکو ته ایجنسی خلکو ته نه منظور دی دا کونسل چې غیر آئینی دی غیر قانونی دی غیر جمهوری دی او دا کونسل الیکٹڈ کونسل پکارو
قبایلی ولس په هر ایجنسی کې د ایجنسی ډیولپمنٹ کونسل د جوړولو ستاینه کوي خو ولی ځینې قبایل بیا اندېښنې څرګندوي او وایي چې د دغه کونسل د غړو د ټاکلو د پاره دی د عوامي رائے یا آزاد الیکشن نه کار واخیستی شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ
زموږ شغله مشال ریډیو څخه اوري ورزو د کراچي پر لور په کراچي کې د ډاکټرانو اتحادیه ویلې دي چې په دې شار کې د فرقایزو نشټو په لړ کې د ډاکټرانو وژنې او په جرمونو کې د ککړو کسانو لخوا د بتي اخیستنې له کبله په سلګونو ډاکټرانو د شار څخه د وتلو هوډ کړی دی د ډاکټرانو اتحادیه په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې د یو کال په موده کې نه ډاکټران په نشه شول او په لسګونو ډاکټرانو خپل روغتونونه تړلي دي په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په خپل دې راپور کې راکوي
د ډاکټرانو اتحادیه یا پاکستان میډیکل اسوسییشن لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی دي چې کراچۍ ښار کې تیر یو کال کې د هدفي وجنو په پیښو کې نه ډاکټران وجل شوی دي خبر پاڼه کې راغلی دي چې ښار کې میشت زیاتره ډاکټرانو څخه په زور د پیسو اخیستو غوښتنې کیږي او د نور کولو په صورت کې ډاکټرانو ته قسم قسم ویرونکي دړکې ورکول کیږي د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر ادریس مشال ریډیو ته ویلي دي چې کراچۍ کې د ډاکټرانو هدفي ټپي وجنو او نور خراب امنیتی صورتحال لوجه د خار خواوشا 2800 ډاکټرانو د ملک څخه د بهر تللو هوټ کړی دی.
بہت سارے ڈاکٹرز اپنی کلینک بند کر کے چلے گئے ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز روپوش ہو جاتے ہیں.
دے وائی ڈیرے ڈاکٹرانو خپل روتونونه بند کړل, زنی ڈاکٹرانو زانونه پټ کړی دي او تقریبا 2800 ڈاکٹرانو بهر ملکونو ته د تللو لپاره د مونږ څخه سندونه اخیستي دي. زدا نوایم چې دا ټول ډاکټران د دغه ویرې له وجې بهر ته ځي, خو دې ډاکټرانو کې لوی شمیر د ویرې له کبله ځي چې دوی ته د تاوان لپاره د لکې ورکول کیږي, د سنی شیا او احمدی په نوم وژل کیږي. او دا په ټوله دنیا کې یوازې د کراچۍ ښار دی چې د ډاکټرانو سره داسې سلوک کیږي. ډاکټر ادریس زیاته کړه چې د ډاکټرانو په دومره لویه پیمانه د ښار پرېښودو رجحان به د ولس لپاره ډېرې بدې اغیزې ولري, او که چېرته دا رجحان همدغسې جاري وي نو داسې وخت به راشي چې پروفیشنل او د متخصصو خلکو تشه به رامنځته شي. نو ځکه خو حکومت ته پکار ده چې د ډاکټرانو د خوندي کولو په موخه لازم ګامونه پورته کړي. بل طرف ته د سند حکومت وایي چې د ډاکټرانو وجنې مخنیوي په اړه یې د ایس پی خورم وارث په مشرۍ کې یو ځانګړی ټیم جوړ کړی دی او د ډاکټرانو اته وجونکي یې هم نیولي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد شوي ټیم مشر خورم وارث زیاته کړه
چې ډاکټرز مارے گئے ان تمام ډاکټرز کې جو
دے وای کوم ڈاکٹران چې وجل شوی دی د هغه ټول قاتلان نیول شوی دی. ډاکټرانو د وجلو دوه لاملونه دي, یو دا چې سنی او شیعه فرقې د یو بل ډاکټران په نخه کې وي, او دویمه وجه د بتې نه ورکولو ده. د بتې اخیستونکي ډلې مشر په جنوبي افریقا کې دی, د هغه ځای نه ډاکټرانو ته د بتې دپاره ټلیفون کوي او د هغه نور ملګري کراچۍ کې د ډاکټرانو نه بتا اخلي. مونږ کراچۍ کې موجود د دغه ډلې ټول غړي نیولي دي. د ایس پی خورم وارث په خبره خار کې میش ډاکټرانو د خوندي کولو په مخه دوی د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرانو سره تماس کې دي. دوی ته یې هر قسم مرستې ورکړي او لا هم به دا سلسله جاری وساتي. خو د ډاکټرانو د اتحادیې مشر وایي چې خار کې میش ډاکټرانو کې لا هم ویره شتون لري. ظفر کریمی, مشال ریډیو, کراچۍ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس ورځو د مطبوعاتي کتنې پر لور. د نېشنل انټرست جورنال په افغانستان کې د طالبانو او القاعده پر ضد د امریکا په جنگ او په پاکستان کې د مذهبي سختریزي د فکر خورېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې مهم ټکي زموږ همکار شاهین بنیرې تاسو ته اوروي.
اناټول لیوین په خپل مقاله کې لیکي چې د پاکستان په اړه د امریکای د ستراتیژي محور دا دی چې اسلام آباد د افغان طالبانو پر ضد د واشنگټن مرستو ته آماده کی. خو دا عمل دوه لوی ستونزې لري. یو دا چې د پاکستان خپل ستراتیژیکی حساب کتاب او د هیواد د آبادۍ د ډېرې برخې د امریکا پر ضد احساسات اسلام آباد د دغه ګام اخستونه منع کوي. په بدل کې پاکستان د امریکا نه د هندوستان پر ضد امداد هم غواړي او امریکا دغه نشي کولی. بل دا چې په افغانستان کې د امریکا جنگ یو عارضي ګټه ده او په دغه اړه لوی فکرمندي د جنگ ګټلو یا بیللو نه ده, بلکې دا هڅه کول دي چې په ظاهره په جنگ کې بریالیتوب وښودل شي دې لپاره چې د امریکې نامې جامې ته زیان ونه رسي, کوم چې بعد یو ښکارا بیلات نه څرګندېږي. د دغه برعکس د پاکستان د ریاست خوندي ساتل او د دغه ځای نه د مغرب پر ضد د ترهګرۍ د خطر مخه نیول نه یوازې د امریکې د پوځ او حکومت لپاره مهمه ده, بلکې د هر امریکني غړي لپاره لوی اهمیت لري. اناټول لیوین وړاندې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رښتینې ګټې امکانات ډېر روښانه نه دي, د پاکستان خوندي ساتل په رښتیا لومړیتوب لري. دا ځکه چې که د امریکې د ملاتړ لپاره د پاکستانیانو د اکثریت مرسته ترلاسه کول ناممکنه دي, خو په دوی کې د ګڼ شمېر خلکو مرستې ګټل اسان کار دی. د پاکستان یو مرکزی اداره پوز او یو مرکزی صوبه پنجاب د پاکستان وفادار دي. کچېرې پاکستان د یو ریاست په توګه ماتیږي نو دا به د لاهور په کوڅو کې د پاسون لقبله کیږي, په غرونو کې د میشتا پښتنو لقبله نه. هم په دغه مثال امریکې او د دې مغربي ائتلافي هیوادونو ته د ترهګرۍ خطر د بې تعلیمه او یوازې پښتنو نه, بلکې د هغه اسلامي ګوندونو نه دی چې په خاري سیمو کې دي. دوی ډېر خيار هم دي, په نورو هیوادونو کې خلک لري, او بیا په تیره تیره هغه پاکستانیان چې په مغرب کې ژوند کوي. لیکوال زیاتوي بېشکه امریکا او اتحادیان د افغانستان په جنگ کې نښتي دي, او دوی لخای چې بغیر د سبیزته ځان د دغه زین راکاږي. خدا هم محمد چې دی جنگ خپل حقیقتونه را برسره کړی دی. کچره په افغانستان کې جنگ د امریکای لپاره مهم وی، نو بیا د پښتنو په سیمه کې د امریکای د هلو زلو رايوځي کېدل منطقي دی، ځکه چې هم په دغه سیمه کې د طالبانو مرکزونه دي. خو د امریکای د پالیسۍ جوړونکو لا د امریکای اوږدمهاله ګټې هم په پام کې نیول پکار دي. هغه ګټې چې کله د افغانستان نه اخیری امریکایي پوځي وزي، نو بیا به هم په خپل ځای موجود وي. اناټول لیوین لیکي د امریکای مغرب او نړیوالې ټولنې لپاره پاکستان د افغانستان ډېر مهم دی. دا خبره د جذباتو نه بلکې د حساب کتاب ده. د خپل یو سل سلور اتیا ملیون آبادی سره پاکستان د افغانستان او عراق یو پشپګ آبادی لري. په امریکایانو دا خبره خنه لګي، خو د پاکستان د ټولنې ډېر خلک افغان طالبانو لپاره همدردی لري. هم دغه وجه ده چې دغلته د امریکای د جنگ او د پاکستان نه د امریکای غوښتنې د پاکستان ریاست کمزوري کولی شي. د طالبانو لپاره د پاکستانیانو د مرستو وجه مذهبي نه ده، بلکې د هغوی په نظر طالبان د یو غیر ملکی طاقت پر ضد مزاحمت کوي. د دې په ویښ کې د امریکای د ستراتیژۍ په اړه د خلکو نفرت هم دی، او دا رائے د هغه ټولو پاکستانیانو هم ده چې په برتانیا کې ژوند کوي، چې لکه بلې مغرب ته په مغرب دننه خطرې پیښې دي.
د مشال ریډیو همکار شاهین بنیری و چې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده پر ضد د امریکا په جنگ او په پاکستان کې د مذهبي سختدریزي د فکر خورېدو په اړه تاسو ته د نېشنل انټر جرنال مقاله اورول.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
کچیری د رادیو لالاری تاسو زمش پرونه نه اوریدلې، نو تاسو چلیر وشت گنٹه زمش پرونه د انټرنیټ لالاری اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. اوس د یو بل راپور پر لور، په پاکستان کې د شناخت کارډونو جوړونې ادارې نادرا ویلي چې په دې هیواد کې میشت ټول رجسټرډ شوي افغان کډوال دي خپل د رجسټریشن کارډونه د روانې میاشتې د 28مې نیټې تر مخه نه وکړي. په دې اړه له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل نور حال راکوي.
د نادرا لخوا په صوبه خبر پختونخوا کې هغه سیمه چرته چې زیات افغان کډوال مشتري د هغې لپاره تر 15 مارچ پورې وخت ورکړی شوی دی. خو د هیواد په نورو برخو کې د افغان کډوالو لپاره د فروری د میاشت 28مه نیټه ټاکلې شوې ده. د افغان رجسټریشن کارډونو په حق لا بعضي افغان کډوال وایي چې په قبایلي سیمو کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته تر دې دمه رجسټریشن کارډونه نه دي ورکړی شوي، او هغه افغان کډوال څوک چې رجسټریشن کارډونه جوړوي یا نوی کوي، نو د هغې لپاره هغې ته ډېرې ستونزې مخې ته دي. مشال ریډیو ته ځینې افغان کډوال خپلې ستونزې داسې بیانوي.
زمانوم عبدالرحمن دا، یو خورش به انتهایی ډېر زیات ده، خلک ډېر زیات پاتې دي. 28 فروری باندې چې کم دا وخت ختمېدونکی ده، موږ دا درخواست کوو چې دا وخت لږ زیات کړی شي.
موږ بار بار راځو دلته درېږو، نوبت نیسو، خو موږ ته وایي چې سبا راشي یا بل سبا راشي. دلته دا دومره ډېر زیات خلک دي، نو په یوه میاشت کې زه فکر نه کوم دا کارتونه توزیع سی او خلق بلدین مستفید سی.
زمانم نصیر دی، وزد افغانستان نیمه. تقریبا زمونگا دیش کالا کیگی چو پاکستان کیو سی و یو خدا برانچونه دیر زیاد کم دی، لری لری جوړ کړی دی.
دلته ډیره ګڼه ګونه ده، راغلی خلک تقریبا دوه دوه درې درې شپې ولاړی انتظار کوي، خو نمبر وته نه راځي.
بلخوا پېښور کې د نادرا جنرال مینیجر عالم خان وایي چې د 13 ستمبر میاشت نه تر دې دمه نادرا د خپل 15 سلویښت مرکزونو نه 14,15,000 افغان کډوالو ته نوي کارډونه جاری کړي دي، او هغه افغان کډوال چاته چې تر دې دمه رجسټریشن کارډونه نه دي ورکړی شوي، هغې دې د نادرا دفترونو ته د 28مې فروری نه مخکې لاړ شي. هغې زیاتوي
مارچ پورے چکم دے رجسٹریشن ایکسٹینڈ کرے رہے ہیں.
چرته چې پاتې وو هلته موږ اټینډ کړو چې چرته چې کمپلیټ شوی دی نو چې کوم بیا هغه موبایل ته کوپ فروری باندې
علم خان زیاته کړه چې افغان کډوال لا تر 28 فروری پورې د خپل رجستریشن کارډونو نوی کول لپاره نادرا مرکزونو سره رابطه کول پکار دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. ګل آیاز بلند خبر نواوروي. دا پاکستان مسلم لیگ گوند مشر نواز شریف پنجاب صوبہ کی پیپلز گوند دا حکومت څخه د لری کولو پریکړه اعلان کړی دا. په خبر کې دا ناټو لپاره تیل رون کې ټانکرو باندې د وسوالو برید کې سلور کسان وژل شوې دي. د خیبر پختونخوا شبقدر په میایسا سیمه کې نامعلوم وسوالو د جنکو یو سکول په جاوتون کې مواد الوزولې دي. عراق کې په زرګونو خلکو د حکومت پر ضد مظاهره شروع کړې دي او په لیبیا نړیوال فشار زیات شوی دی چې د بشري حقوقو نه سرغړونه بند کړي. او د کرکټ نړیوال کپ کې نن آسترالیا لوبډلې نیوزیلند ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده او بنگلاديش آیرلند ته د ګټلو لپاره د 2.6 منډو هدف ورکړې دي. خبرونه مو له ګلایا څخه واوریدل. ګران اوریدونکو، ورزو د خپل نور راپورونه پر لور. تیر ورځ د افغانستان په پکتیکا کې د لومړي ځل لپاره د افغان میرمنو لپاره پرمختیايي موسسه جوړه شوه. د چارواکو په خبره چې د دې موسسې مخه د میرمنو د ژوند د سطح لوړول او د روغتیايي او ښوونیزو خدمتونو ترڅنګ هغوی ته د لاسي صنایعو او نور حرفوي زده کړو په برخه کې فعالیت کول دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نقیب الله متنوال په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د دغه موسسې پر جوړېدو د پکتیکا ولی محب الله سمیم خوښي څرګنده کړه. ویل چې د دې موسسې پر جوړېدو به په پکتیکا کې د ښځو د ژوند سطح لوړه شي او د دې ولایت لپاره یو ښه زیری دی. پکتیکا ولی زیاته کړه چې په دې سره به د حرفوي زده کړو او لاسي صنایعو زمینه هم برابره شي او ترڅنګ به میرمنو ته د لومړنیو روغتیایي زده کړو او ښوونې په ډګر کې هم د پام وړ کار وشي.
په افغانستان کې په مجموع کې د ښځو د ژوند سطح ډېره ټیټه ده. په ځانګړې توګه په پکتیکا کې خو پر لا پام از بدلې دي مېرمنې موږ د ټولنې دغه جوړښت دغه سي ده او د شرایط دغه سي حاکم دي چې ښځینه متضرری دي دوی نو د دغه سي انجوګانو یا د دغه سي موسسو جوړول چې هغه به د ښځو په ژوند کې بدلون راولي د ښځو د ژوند سطح به لوړه کړي او همداراز
د پکتیکا د ولایتي شورا استازي او په پکتیکا کې د افغان میرمنو د پرختیايي موسسې مسؤلې ډیانا صاحبزای د دې موسسې د جوړېدو موخه د پکتیکا ښځو ته د روغتیايي او ښوونیزو خدمتونو ترڅنګ د دې ولایت میرمنو لپاره د کاري فرصتونو او همدارنګه د حرفوي زده کړو موقع برابرول وښودل. نوموړې له چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې ورسره بشپړه همکاري وکړي ترڅو دوی ښځو ته په روغتیايي او پوهنیزو برخو کې د پام وړ خدمتونه وکړي.
دیانا صاحب زید افغان میرمنو پرختیايي مؤسسې مسؤله یم. ما یوازینی هدف ښځو لپاره خدمت ده او په بیلابیلو بخشو کې حرفوي زده کړې، لاسي صنایع انکشافي، تعلیم تربیه او د کورسو له طریقې نه غواړو چې زده کړې ښځو ته ورسوو.
د پکتیکا ولایتي شورا رئیس مبین فقیرزاده د دې موسسې جوړېدل یو ښه ګام وبلله. ویل چې ولایتي شورا له دوی سره هر ډول همکارۍ ته چمتو ده ترڅو دوی ښځو ته ښه خدمتونه وکړای شي.
نو باید کومک وکړو او همکاري ورسره وکړو. موږ هم دا خواهش ته د ولس په نمایندګۍ باندې چې باید له دې موسسې سره مرسته وکړو او کومک وکړو ترڅو پکتیکا کې نورې زنانه هم دې ته واڅول سي او داسې انجوګانې جوړې کړي او په هر بخش کې هغه هم کارونه وکړي.
د یادونې وړ ده چې د پکتیکا غونډې په یو لیرې پروت ولایت کې چې د لوستو کسانو کچه ټیټه او ښځې خو کاملا له زده کړې بې برخې دي او د معلوماتو له مخې په ټول پکتیکا ولایت کې یوازې یوه ام ډي ډاکټر شته. د دا ډول موسسو جوړېدل به یوه لویه مرسته وي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې تاسو نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ او نور هیوادونو په اړه هم خبروي. په لیبیا کې د حکومت ضد او د حکومت پلو خلکو ترمنځ د نشوتو ریپورټونه دي. د لیبیا ولسمشر معمر قذافي تیر ورځ پر سرکاري ټلویزیون د ټلیفون له لارې له ولس څخه غوښتنه وکړه چې په زاویه کې د جګړه بند کړي. بلخوا په لیبیا کې تر اوسه د 2000 خلکو د وژنې ریپورټونه دي. دا چې د لیبیا د جګړې په اړه د غربي نړۍ څخه خبرګون دی. له واشنگتن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د لیبیا د ځینو ختیځو سیمو کنټرول د حکومت له لاسه وتلې، رپورټونه وایي چې د زیارت په ورځ هم د حکومت مخالفه او حکومت پلوه ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې. رایټرز خبري ایجنټس د لیبیا د یوې ورځپاڼې په حواله لیکي چې د زاویا په ښار کې، کوم چې د لیبیا د پایتخت نه د 50 کیلومتره په واټن پروت دی، د ډزو په تبادله کې لس کسان ووژل شول. د لیبیا صدر معمر قذافی چې درې ورځې آگاهوي د یوې ټلویزیونی وینا پر مهال مخالفان د ماتې سره د مخ کولو اداوې کولې. تیر ورځ په دویم ځل په سرکاري ټلویزیون ولس ته مخاطب شو، خو دا ځل یې د تصویر پر ځای یوازې ټلیفوني غږ واورول شو. زما د زاویا لولسه ډیره تمه ده چې له جګړو څخه به لاس واخلي او د خپلو ماشومانو به له هغه چا څخه حفاظت وکړي چې جنگونو ته پاروي. په دې خاوره موږ له ایتالیا سره جنگیدلی او زر تنان مو شهیدان شوي دي. دا زموږ د قبایلو مور خاوره ده. مهرباني وکړئ ما مخفه کوئ. بلې خوا ته بیا د فرانسې د انساني حقوقو د ادارې یو اعلی چارواکي فرانکویس زیمری رسنیو ته ویلي چې د هغوی د معلوماتو تر مخه د لیبیا د مړو شمېره 2000 تنانو ته لوړه شوې ده.
De savoir si Kadhafi va tomber.
سوال دا نه دی چې قذافی به اقتدار پرېږدي او کنه، بلکې مسله دا ده چې کلا او د څومره انسانانو له وجنې ورسته. زما په فکر دا د سو ورځو او کېدې شي د سو ګنټو خبره وي چې هغه له منځه لاړ شي، خو اصلي سوال همدار ولړېږي چې پترس کې به څومره انسانان ژوند له لاسه ورکړي. په عین حال کې د غربي نړۍ هیوادونو د لیبیا په صورتحال د خپل خپل غبرګون ښودلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فیلیپ کراولی په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د انساني حقونو د شورا په غونډه کې لیبیایي حکومت لا د نمایندګۍ د نه ورکولو د پریکړې ملاتړ کوي او زیاته کړه
Clearly there are long term implications based on what is happening here.
ظاهر خبر ادا په لیبیا کې چې روان دي دا به دوګدی مودې اغیزه ولري. موږ به د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د شورا په غونډه کې د نورو هیوادونو په ګډون د لیبیا حکومت په سخته وغندو. هغوی له پولې اوختي او په سرګند توګه د خپل خلکو انساني حقوقونه چکولې دي.
And significantly violated the human rights of their people.
بل په لو بیا د جرمن صدر کریستین وولف هم د خپل ایتالوي سیال سره په برلن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لیبیا صورتحال د اندېښنې وړوباله او وی ویل
Die Bilder aus Libyen sind absolut schockierend, unerträglich.
د لیبیا څخه روان انزورونه بیخي دردونکي او له برداشت نه بهر دي. عام خلکو د قذافی لخوا د غزور ذاتی تبا د پای ټکی کې خودلوي. د ته مونږ دولتي ترهګری ویل شو او دا د هغه چا کار دی چې روحي ناروغوي. زه دا خبره په یقین سره کوم چې په داسې حالاتو کې د نړۍ هیوادونو لا یو موټی کېدل پکار دي.
Und ich denke, die Welt muss in einem solchen Falle zusammenstehen.
هم د لیبیا صورتحال ته په کتنې د ناتو عمومي منشي اندرز رسموسین په یوکرين کې خبريالانو ته وویل چې هغه نګنی دغه حالات نیخ په نیغه د ناتو ملګرو هیوادونو ته خطر جوړوي او زیاته کړه چې لیبیا کې سکه مداخلت کول به د ملګرو ملتونو په سپارښتنه پورې اړه ولري. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. امریکا هڅه کوي چې د لیبیایي چارواکو پر وړاندې د همژغۍ یو نړیوال تړون رامنځته کړي، څو په دې هیواد کې د تشدد د زیاتوالي او د حکومت مخالفانو سره د زور زیاتیو مخه ونیول سي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیا له وزیر اعظم او خپل فرانسوي سیال او ایتلی له چارواکو سره په دې اړه سلام مشورې کړې دي. حسیبه شهید نور حال رکوي.
امریکایي چارواکو په لیبیا کې د حالاتو د ښه کېدو لپاره د نړۍ له ځینو مشرانو سره سلام مشورې پیل کړې دي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما په دې لړ کې د زیارت پر ورځ د برتانوي، فرانس او ایتلی له چارواکو سره خبرې ترې کړې دي. ولسمشر اوباما په یوې تلویزیونی وینا کې وویل په ټولو هغو لارو چارو به غور وکړي چې په لیبیا کې د مظاهره کوونکو په وړاندې د تشدد مخنیوي وکړي شي.
زورونه او د وینې تویونه د خواشینی خبره ده او دا د منلو وړ نه ده. د لیبیا خلکو ته نوره سزا ورکول او پرمنا مظاهرچانو ته دمکۍ او د هغو د وژلو امر ورکول غوندې ګامونه له نړیوالو کدرونو او د هر ډول شایستګۍ خلاف ده او دا هر څه هرومرو ودرول سي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نړۍ په مشانو غږ وکړ چې د لیبیا د حالاتو د سمون لپاره د سره یو موټی شي. متحده ایالاتو د بشري حقوقو له سازمان د لیبیا د وستلو غوښتنه هم کړې ده. دغه سازمان په جنیوا کې دی او لیبیا یې تیر کال غړیتوب ترلاسه کړی دی. ولسمشر اوباما وویل د هغه د ملي امنیت ډله په دغو ټولو لارو چارو باندې فکر کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په لیبیا کې د پاکستان سفیر علي جاوید وایي چې په دې هیواد کې ټول پاکستانیان محفوظ دي او دوی ته هیڅ ډول زیان یا مرګ ژوبله نه درسېدلې. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه په لیبیا کې له پاکستاني سفیر علي جاوید سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
په لیبیا کې د پاکستان سفیر علي جاوید وایي چې په لیبیا کې اوسیدونکي ټول پاکستانیان محفوظ دي. د ده په خبره هیڅ یو پاکستانی تر اوسه نه مړ او نه زخمي او نه لادرک دی. هغه په لیبیا کې میشته پاکستانیانو ته وویل چې له سفرونو ډډه وکړي او کورونو کې دی پاتې شي. د زیاتوي
له یو ښار نه بل ښار ته سفر محفوظ نه دی، نو ښه خبره دا ده چې په دې حالاتو کې یو خار نه بل خار ته سفر نکړي او آرام اوسي او په خپل کورونو کې دی پاتې شي.
د لیبیا د سرخار ترابلس پاړه خغلی علي جاوید اول چې بازارونه تړل شوې دي، خو هوایي میدان کې الوتکې زیرازي او نن هم یو شمیر پاکستانیان خپل هیواد ته تللی دي. په لیبیا کې د میشتو پاکستانیانو د شمیرې په اړه سفیر علي جاوید وایي
لیبیا
کې د اوسیدونکو پاکستانیانو شمیر 18,000 تنو ته رسیږي، چې په دوی کې 2,000 پاکستانیان د بنغازی په ښار کې اوسیږي چې د اغې له جملې څخه یې 1,200 د لیبیا شهریت لري.
are living in Benghazi city and out of these 2000 perhaps 1100 these are the nationals who are residents there.
De wai chi pa Benghazi khar ke Pakistan khpala councilgiri nalari kho halta mesht ustadan darabte kasan takli di che de meshta pakistanano hala hal tre akhli. Pa Libya ki Pakistani safir Ali Javed ya takra che de di lumrane tarji pa Benghazi khar ke mesht pakistanano pa khondi toga khpal hawa tastanawal di. De wai che tarosa salur dar pakistanano warsara rabta kadi che khpal ملک ته ولاړ شي. د ده په خبره د تلونکو پاکستانانو لپاره تر ټولو خوندي او غوره سمندري لاره ده چې خپلو کورونو ته وګرځي. سفیر علي جاوید په لیبیا کې د میشتو پاکستاني سفارتکارانو په اړه وویل چې هغوی بی له خنډ او مشکل څخه خپلو کارونو ته ځي راځي. دی وایي که څوک د خپلو خپلوانو په اړه حال احوال اخلي نو په لیبیا کې سفارت سره رابطه کولی شي.
مجید بابر وو چې په لیبیا کې د پاکستانیانو د ژوند په اړه تاسو خپل راپور اوروي چې هلته ټول پاکستانیان محفوظ دي او هیڅ ډول زیان یا مرګ ژوبله نه درته رسیدلې. اوس ورځو د یو مطبوعاتي کتنې پر لور. له برتانیا څخه خبرېدونکي ورځپاڼه فاینانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکلي چې تمه کېده چې په لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافي د استعفا لپاره به د شروع سوو خونړیو مظاهرو په اړه د هغه زوی سیف الاسلام قذافي چې د پلار یو ممکنه ځایناستي بلل کېده یو بیل دریځ غوره کړي. خو سیف الاسلام څو ورځې وړاندې په توند لهجه وویل چې مظاهره چان به په لیبیا کې کوم بدلون رانولي. د مشال ریډیو همکار بشیر ګواش دغه مقاله لوستې او مهم ټکي تاسو در اوروي.
بروس اینډرسن په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي کله چې دوه کاله وړاندې نوموړي د لیبیا د صدر مومر القذافي د زوی سیف الاسلام القذافي سره وکتل نو ورته معلومه شوه چې سیف کوشش کوي ځان سنجیده وښي او داسې ظاهر کړي چې نوموړی د لیبیا د راتلونکي مشر په توګه ښه کاندید دی، خو داسې ښکارېده لکه هغه چې د سنجیدګۍ په دې حالت خوشحاله نه وي. لیکوال وایي چې یوازې څو اونۍ وړاندې د سویټزرلینډ په ډیوس کې سیف الاسلام قذافي د توجه مرکز وو. د نړۍ د بهرنیو چارو لوړپوړو چارواکو غوښتل د هغه سره کینی او د غرمې ډوډۍ ورسره وخوري. د لیکوال په وینا سیف په دې غونډه کې واضح کړه چې په لیبیا کې د بنسټیزو بدلونونو د راوستلو پلوي کوي، خو څو ورځې وړاندې هغه په لیبیا کې د حکومت د مخالفو مظاهره چیانو چې د هغه د پلار د اوږدې حکمرانۍ د ختمولو غوښتونکي دي په اړه وویل چې دا لاریونونه به هیڅ بدل نه کړي، ځکه چې لیبیا مصر یا تیونس نه دی چېرته چې خلکو آمرانه حکومت کوونکي په استعفا کولو مجبور کړل. لیکوال وایي چې نوموړی د سیف الاسلام د سلاکارانو سره د هغه د مرکې غوښتنه وکړه، خو دا یې پرې واضح کړه چې په مرکه کې به د هغه د پلار معمر قذافي د اوږدې واکمنۍ په شمول په نورو موضوعاتو هم سختې پوښتنې وکړي. د سیف سلاکارانو ژمنه وکړه خو بیا وروسته یې هیڅکله د لیکوال سره په دې اړه اړیکې ونه نیولې. بروس اینډرسن په خپل لیکنه کې زیاتوي چې سیف الاسلام قذافی هیڅکله یو لوی شخصیت نه درلود چې د خپل پلار په ځای د حکومت چارې وچلی. په مقاله کې راغلی چې په لیبیا کې د مظاهرو د سختېدو په مهال داسې ښکارېده چې کېدای شي سیف الاسلام کوم مهم رول ولوبوي، خو د دې تمه نه وه چې د مظاهره چنو په وړاندې له زور زیاتی کار واخیستل شي او په سلګونه دې ووژل شي. په مقاله کې زیاته شوې چې په 1980 مکلونو کې برتانیا او امریکا په دې ډیر سوچ وکړ چې د معمر قذافی حکومت ختم کړي، ځکه چې نوموړي د ترهګرۍ ملاتړ کاوه او امریکا د لیبیا سره سخت مخالفتونه درلودل. خو په 1990 مکلونو کې د افغانانو او غوسه په قرار قرار کم شو او ځای یې د اقتصادي همکاریو ممکنه تړاو ونیو. د فاینانشل ټایمز په دې مقاله کې بروس اینډرسن زیاتوي چې د اقتصادي ملاتړ تړونونه به ځکه ښه وو چې په لیبیا کې یې خلکو ته کار روزګار زیات کولی شو او اقتصاد به یې ښه کړی وي، خو داسې ونه شول. د لیکوال په وینا که څه هم اوس د لیبیا صدر معمر قذافی د مظاهره چینو د ختمولو خبره کوي، خو هغه ورځ لرې نه ده چې دا هیواد د یو نوي مشر په درلودلو سره یو ښه او پیاوړی اقتصاد ولري.
د مشال ریډیو همکار بشیر ګواشو چې د لیبیا د ولسمشر معمر قذافی د زوی سیف الاسلام قذافی په اړه د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي تاسو ته اورول.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
زموږ غلا مشال ریډیو څخوري وس ارزو و ایران ته. په عربي نړۍ کې د بدلونونو لړۍ په ورپوري هیواد ایران کې هم د اپوزیشن ډلې راپارولې دي او په دې هیواد کې د زرغون غورځنګ په نامه حکومت مخالف ځواک په شاو خاطر یو کال کې خپل لومړی احتجاج منظم کړ. که څه هم په عربي نړۍ کې د وروستیو پاڅونونو حکومتونه رانسکور کړ، خو په ایران کې رژیم لا هم مضبوط ښکاري. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې زموږ همکار بوریوال کاکړ درته وړاندې کوي.
امکان لري چې ایرانی رژیم د عربي نړۍ د رژیمونو په پرتله خپل ځان هغه وخت لا مضبوط شودل وي چې کله یې په 2009 کال کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد د دویم ځل لپاره په لنجمنه توګه د بیا ټاکنې پر ضد احتجاج کوونکي ځپلي وو. پر ځای د دې چې وارخطایي وشي، ایرانیو چارواکو په ښکاره توګه په عربي نړۍ کې د بغاوتونو هرکلی وکړ. ایرانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د فروری پر 23 نیټه د لیبیا د ولسمشر معمر قذافی لخوا د خپلو مخالفینو د ځپلو غندنه وکړه او د نورو عربي هیوادونو پر مشرانو یې غږ وکړ چې د خپل ولس خبرو ته دی غوږ ونیسي.
به طور جد میخوام از همه مسؤلین کشورها که
زه په جدي توګه دا غواړم چې د ټولو هیوادونو مشران دي له خپل ولسونو ته پاملرنه وکړي، له هغوی سره دی مرستي وکړي چې خبره ترو تکینی او د دوی خبرې دی واوري. ولی هغوی له خپل ولسونو سره دومره بد کوي چې اخر هغوی دې ته اړ شي چې په حکومتونو د اصلاحاتو راوستلو لپاره فشار واچوي.
مردم بیان فشار بیارن، اصلاحات بخوان.
رژیم په 2009 کال کې د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته د ناکراری د مخنیوي لپاره له ډارونکي تشدد څخه کار واخیست. د خلکو پانیولو، زورولو او د بند په اوږدمهاله سزا یې مخالفین وویرول. پر دې سربیره چې په ایران کې په پراخه کچه د رژیم مخالفین شتون لري، خو بیا هم اوسنی نظام خوندي ښکاري. په داسې حال کې پوښتنه راپورته کیږي چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ناکامه سوو دوو مشرانو لکه حسین موسوي او مهدی کروبي په مشرۍ کې زرغون غورځنګ یا گرین مومنټ ولې د عربي نړۍ د احتجاجونو په پرتله ناکام دی. د برتانیا په اکسیټر پوهنتون کې د فارسي او ایرانی مطالعاتو د مرکز مشر مایکل اکسورتی وایي دا ځواب پر درواغ ولاړ دی چې په وراثت کې اروپا ته انقلابي ایران تر خپلو عرب ګاونډیو پیاوړی دی.
زه فکر کوم چې په ایران کې رژیم ډیر مضبوط دی. هغوی په دې لړ کې ډیره تجربه لري چې د خپلو مخالفینو مخه ونیسي او هغوی له دې سره بلد دي چې د مخالفینو مخه ونیسي او خپلواک پر هغو وتپي. دا ول ډیر ګران دي چې د خلکو کومه برخه له کوم لوري سره ولاړه ده. خو داسې بیخي لږ خلک سته چې هغوی واقعي هم د رژیم او د محمود احمدی نژاد ملاتړ کوي. نو دا په ساده توګه د هغو خلکو پوښتنه نه ده چې د حکومت پر ضد دي، کوم چې په ډیرو ځایونو کې دي چې چیرې چې موږ په تیرو څو اونیو کې د حکومتونو ړنګېدل لیدلې دي.
د سکاټلینډ د ایس ټی انډریوز په پوهنتون کې د ایرانی مطالعاتو پروفیسر علي انصاري وایي چې په ایران کې به د حکومت مخالفین د دې جوګه نه وي چې په دومره چټکۍ سره په واک کې بدلون رامنځته کړي کوم چې په تیونس او مصر کې له احتجاج وروسته رامنځته کړل سو.
The opponent they're facing is a good deal more ruthless and much more embedded.
په دې هواد کې چې اپوزیشن له څړول رژیم سره مخامخ دی هغه ډیر ظالم دی. زه فکر نه کوم چې په ایران کې دی رژیم په چټکۍ سره رانسکور شي. هغه ځکه چې هغه خلک چې په واک کې دي دا توان نه لري چې تر مرګ دی له واک ولويږي او هغوی په دې پوه دي چې په محاصره او حواس باخته حالت کې دي، نو ځکه به دوی تر اخره وخته په واک کې د پاتې کېدو لپاره وجنګیږي. زما په خیال چې په ایران کې به ډیر خلک په واک کې داسې پر امنه بدلون لیدل وغواړي او زما په خیال د دې انتظام کول به ګران کار وي. دا په ورو ورو لمنځځي.
کارپوهان
وایي چې د ایران اوسنی نظام ته د انقلاب له هغې اسلامي نظریې څخه هم ګټه رسیږي چې په دې هیواد کې ډیر خلک او د هیواد د امنیتي ځواکونو ډیر غړي پرې باور لري.
بوریوال کاکړ وو چې په ایران کې د حکومت مخالف ډلو د احتجاج او د هغه ځای د حکومت د غبرګون په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور اوروي. زموږ ژغله مشال ریډیو څخه اوري اوس ورځو د پېښور پر لور. په پېښور پریس کلب کې د کلتور للاري د امن د ودې پر موضوع یو مباحثه ترتیب شوې و چې د پښتو ژبې سره اړه لرونکو یو شمېر لیکوالانو، هنرمندانو او پوهانو په ګډون د صبح خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم ګډون کړی و. د دې مباحثه په اړه له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث نور حال راکوي.
پېښور پریس کلب کې د کلتوري جرنالستانو د ټولنې د سوري لاندې د کلتور د امن لپاره په موضوع یو مباحثه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په شمول ګڼ شمېر د پښتو ادب لیکوالو، هنرمندانو، خبریالانو او کلتوري کارپوهانو ګډون وکړو. دا چې د کلتور په ذریعه به امن لا سرنګ وده ورکړی شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتو ادب ستر لیکوال ډاکټر محمد اعظم اعظم مشال ریډیو ته وویل.
خصوصا کومګ د پښتو په حواله باندې دغه کوم پښتو زمونږ کلچر هم دی، زمونږ ژبه هم ده، دا زمونږ د ژوند لایحه عمل دی، نو هغه ان ریټن کوډ دی. کومګ دا هغه خخ سیزون راوالو، هغه فاروق او پاغه باندې کلک پاتې شو او ټینګار پیو کو، نو دغه پخپل د امانه او پیغام دی. پکې دا پښتو چې دا د اخلاقیات او د ټولو نلوي یو کتاب دی، نه لیکلی کتاب په خو په دې جوړ کې چې نو خلق ناسو د کلی زمیدار ټول اور به ګور چاري کو د شپې برال کی سی به او رول خلکو ته د ولې سی کی سی به ته د خپل وځري کی سر کو مانګي رباب باغي دا کی د غوی غسمانی وته سبا له بدکار پر دغه دا وی بدنونم تکلو او دا وی ذهنونم تکلو دا وی سوچونم تکلو.
د امن قایمولو لپاره د کلتور د اهمیت په لړ کې د پښتو هنرمند ارشد حسین وویل.
زمونږ په کلتور کې جرګدا، زمونږ په کلتور کې ننواته دا، زمونگا پا کلتور کی تیگه دا، زمونگا پا کلتور کی دا نور خبری نشته ده. نن مونگا گورو چیر زمان مشوم سکول تا پا کلار نشت لی، یو نفسیاتی آغا بانده ردی عمل ده، دا آغا ذهن آغا شان دغنه کی کار نکی. زمونگا سکول، زمونگا دا ناس ته پاس ته زمین، زمونگا اجره، زمونگا اداره، زمونگا اسپتالون، زمونگا یو زیکم دا سنشته ده چه خلق پا یره کنی ده، دا یره ختمول وڑی.
غنڈی تا دا وینا پر محال د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې هیڅ یو ملک کې بیرونی مداخلت نه دی پکار، ولې نن زموږ په ټولنه کې ترهګرو له د ځای ورکولو گنجایش نشته، او چې څوک هم ترهګر ختمول غواړي هغه دې زموږ کومک وکړي.
افغانستان یو آزاد ملک دی، په هغه کې د هیچا مداخلت نه پکار. پاکستان یو آزاد ملک دی، په دې کې د هیچا مداخلت نه پکار. خدا خو هغه خبرې چې زموږ خواهش دی، خواهشات ډېر ښه دي، اوس به دې له موږ کوسه پکار. دا دی چې موږ نیخ پنیخ لکه د چا د لاسه چې مونږ تنګیو، یا د چا د لاسه چې دا مسله ده، مونږ چا په کلومټ خبره کړې ده. په دې کوم که په کلومټو کنه اوم به مونږ حق ادا کړو. په کلومټ خبره دا ده چې نن دشتګر له په تحفظ ورکول په هیڅ قیمت زمونږ په معاشره کې د دې خبرې گنجایش نشته. څوک دا وایي چې دا پلانکې دیوزي او ډنګړې دیوزي، زه وایم چې ما څوک هم د دشتګردو نه خلاصوي نو مال دې راشي.
د پاکستان د فوج د ترهګرو په ضد د عملیاتو په اړه میا افتخار حسین زیاته کړه.
نن د پاکستان فوج چمنګ ټول عمر د دې اسټابلیشمنت اگینست پاتې شو نن زم چې د پاکستان فوج ډیر ښه کردار ادا کوي ولی زکه چې مخکې د دلته خلک ترین کېدا ولته تل افغانستان نن د پاکستان فوج په ملکنډ کې زما مخې ته دهشتګرد ووجل د دهشتګردۍ خلاف یې کاروای وکړه مونږ وچفرې مونږ ته هم داسې فوج په کار دی چې مارشله نه راولي پارلیمنت سپریم ګڼي او دهشتګرد ختموي که دې مارشله راولي که دې دهشتګرد خلاف کاروای نه کوي زه سپورټ په دې شکل کې نشم کولی نو چا د دې خبرې همت کړی دی
د یادونې وړ ده چې د صوبایي حکومت د کلتور او سیلګرۍ د ادارې د سوري لاندې د خیبر پښتونخوا د کلتور د پرمختګ په لړ کې د فروری د 15مې نیټې نه په نشترحال کې د هنر میلې په نوم یوه میله هم پیل کیږي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
له پېښور څخه د سوات پر لور ځو په سوات منګور کې د ایشیا فاونډیشن له اړخه سکولونو ته د 4000 مفت کتابونو د ورکولو لپاره د کتابونو د نمایش تابعیا وسوه چې پکې یو شمیر زده کوونکو برخه واخیسته او د سوات متاثره سیمو ته هم دغه پروګرام د غزولو غوښتنه وکړه په سوات کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه نمایش ته ورغلی او څه داسې راپور کوي
د سوات تعلیم پرمختګ اداره یعنی سوات ایجوکیشن ډیولپمنټ نیټورک د ایشیا فاونډیشن په مرسته سره 4000 غیر نصابی کتابونه ویډیاز د کونکو ته ورکول لپاره د کتابونو نمایش تابعیا منګوره کې وکړه چې پکې یو شمیر زده کونکو برخه واغسته دغه نمایش زده کونکو د سیمې زده کونکو لپاره ګټور وګرځولو
زمانه نازلی په کلاس 9 کې مو بس واچل رونی اکیډمي کې سبق وایم دا ایگزیبیشن زم د پر ډیر خدې او پدې کې مونږه هر قسم انفورمیشن معلومول شو پدې کې مونږه هغه کتابونه ګورو چې هغه زم سره د کورس سره ریلیټډ نه او کده کورس سره ریلیټډ هم نه خو دا هغه کې د کورس کې چې کمی خبرې راکړي نو هغه په دې کتابونو هغه ډیر زیات ښایي
زمانه هم سپنا نه المدینه کالج کې هم فرست ایئر کې او مونږ دلته د بوکس ایگزیبیشن لراغلی یو چې ډیر شی بوکس وګورو او داغی کی لک داغی لک انفارمیشنز چې سې سټڈی باره کې چې موږ ته لک ټول انفارمیشنز حاصل شي
د غزده کوونکو ویل چې داسې نمایش په هغه سیمو کې هم ضروری ده کوم سیمو کې چې وسلوالو طالبانو په ډیش مې سر سکولونه اړنګ کړی دي او تر دې دمه دغه سکولونه وران دي
یوازې په منګور کې نه دا کمی علاقې چې تباه شوی دي داغوی د پرم د ایگزیبیشن کول پکار دي ځکه چې داغوی سکولونه چې دي هغه تباه شوی دي او داغوی سبق چې دي نو هغه کنټینیو نه دی پاتې شوی
نمبر 4 باغ کم سایډونه چې دا سکولونه تباه شوی دي او داغوی سټڈی چې دي نو کنټینیو نه دی پاتې شوی الته کې ډیر زیات پکار دي ځکه چې داغوی خو بس خپل کورس مطابق سټڈی چې هغه پوره نشوا
دغه نمایش ته راغلی استاد حافظ محمد علی اویل چې تیرو وختونو کې د سواد سیمه ماشومان او رویه بدل شوی اوس داسې هلې زلې د سیمه لپاره ډېر ضروری دي
د سواد نه کتاب نوم رک شوی دی کتاب دوستی بالکل ختمه شوی ده دلته رس اورزي مخ کې کړه دې خبره مونږ کوو دلته یو داسې کلچر شروع شوی او چاغي کې ټوپک او پغي کې تماچا او پغي کې وسله او بارود د ماشوم د ذهن نه د کتاب مینا د قلم مینا بالکل ختمه شوی و د دغه قلم دوستی کتاب دوستی په حق لغمان دي چې د ایگزیبیشن د ماشومانو په ذهن کې کوم ير اتره چې پیدا شوی و هغه سيزونه ختم شو نن ماشومانو مرغون شو تاسو ګورئ دا چرچا پیره ماشومان دلته موجود دي مشرانو دې ګلراله نو زما په خیال باندې د ماشومانو او د لویو په ژوندونو کې د کتاب دوستۍ په حواله سره قلم دوستۍ په حواله سره دی ایگزیبیشن چې ډېر لوی کردار وي
د ایشیا فاونډیشن له اړخه د سوات منتخب شوی سکولونو کې به مقامی تنظیم سوات ایجوکیشن ډیولپمنټ نتورک 4000 کتابونه مفت تقسیموي چې پکې په انګریزي ژبه کې قصه شاعري ساينسي او عام معلوماتي کتابونه شامل دي دغه پروګرام مقصد په اړه د مقامی تنظیم صدر فضل ربی مشال ریډیو ته وویل
مقصد خو ډېر کلیر دی دا مونږ یې چې زمونږ په سواد کې چې کوم درې کال تیر شوی دی په غدریو کرایسس کې چې کوم درې کال هغه کې د ماشوم د کتاب او د طالب علم په منځ کې یو خلا پیدا شو یو ګیپ پیدا شو او زمونږ کوشش دا ده چې هغه ګیپ ختم شي ماشوم کتاب تر تبیا راشي
نو موري زیاته کړه چې دا هله ځله به د سواد نورو سیمو ته هم غزول شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
او اوس به له ګلایا څخه تازه لاند خبرونه واورو
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پنجاب صوبه کې د پیپلز ګوند د حکومت څخه د لری کولو پریکړه اعلان کړې ده په خبر کې د ناتو لپاره تیل لړونکو ټانکرو باندې د وسلوالو برید کې سلور کسان وژل شوي دي د خیبر پختونخوا شبقدر سیمه کې نامعلوم وسلوالو د جنکو یو سکول په بارودي موادو الوزول دي عراق کې په زرګونو خلکو د حکومت پر ضد مظاهره شروع کړې دي او په لیبیا نړیوال فشار زیات شوی چې د بشری حقوقو نه سرغړونه بند کړي. او کرکټ نړیوال کپ کې نن استرالیا لوبډلې نیوزیلند ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده، او آیرلند د بنگلاديش د 250 منډو په هدف په جواب کې تر دې دم 3 اورونو کې 11 منډي جوړې کړې دي.
له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ نه ساعت خبرونه پای ته رسیږي. ګل آیاز، تخنیکی همکار علی محمود او زه احمد شاه اعظمي تاسو څخه اجازه غواړم. سبا سهار 9 بجې به بیا حاضرېږو. خوش او شاد اوسئ او ستر څښتن مو مل سه.